دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي په نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل کوو. لومړۍ سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان نیو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. د پاکستان د منهاج قرآن تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم دوام لري او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرویلی هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي تلمن وهي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. په یاد اسمبلی کې د سې شنبه په ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر او د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د لاریون په اړه بحث وی او دواړه غندل سوی دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې دوی به په ملک کې د جمهوریت لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار وي.
جمعو پتی وطن کی دعوت پر سن اور کول چو منت جمہوریت دا بقا پر جمہوریت دے استقامت پر کم قربانی لازی دا مقام کرا دا قوم دی وطن تے لوگ تے جن چانا قربانی منگا چور تو من دا دی رجا تے خوش قسمت نے خبر لا چ پدی ہارو مقام دے تو سیاسی گوندن چلی دا پیاو طرف لائی.
تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د برېښنا په یو قرارداد کې د درغلیو او فساد په تور کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم ورکړ. سپریم کورټ کومې احتساب ادارې ته امر وکړ چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دی له هغو نورو 45 کسانو سره په 40 ساعتونو کې ونیول سي او عدالت ته دی وړاندې کړل سي. سپریم کورټ په خپل امر کې د کومې احتساب ادارې ته دا هم ویلي چې د دې ټولو کسانو نمونه دي په هغه لیست کې واچول سي چې له ملک د باندې تلو اجازه نه لري. راجا پرویز اشرف د اوبو او برېښنا وزیر او د یوسف رضا ګیلانی لری کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم زو. یاد دی چې یوسف رضا ګیلانی هم سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ لری کړو. د پاکستان د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم دوام لري. طاهر القادری تیر ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې پابلیو ایریا نومې سیمه کې د خپل لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د طاهر القادری په غوښتنو کې په سمدستي توګه د قومي او صوبایي اسمبلیو ماتول، د پوز او عدالت په خوشاله لنډمهاله حکومت جوړول او بیا صفا ټاکنې ترسره کول شامل دي. طاهر القادری د تیر یک شنبه په ورځ له لاهور هغه لاریون پیل کړی و چې دی ورته د ډیموکراسۍ مارچ وایي او د دوشنبه په شپه ناوخته اسلام آباد ته رسېدلی و. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند، د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د طاهر القادری د دې لاریون او غوښتنو غندنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي تلمن وهي. حنا ربانی کر دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ وویل هندي ځواکونو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دوی یو بل عسکر وژلې دي. دا له هغې کرښې سره رامنځته سوې تازه پېښه ده چې کشمیر په دوو برخو ویشي. هند او پاکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې پر یو بل تور لګوي چې په دې سیمو کې یو د بل پر عسکرو بریدونه کوي او هغوی وژني. دا په نږدې یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کشمیر کې راپورته سوې تر ټولو سختې شخړې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د سې شنبه د ورځې په پایل کې ویلي وو چې له پاکستان سره د هیواد اړیکې د دوو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته عادي نه دي. هند ویلي د دوی د یوه عسکر سر له تنه پرې سوی و. د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک یو صوبیدار او ځای خلکو په وینا تیر شپه د باړې په سپای عالم ګودر سیمه کې په ګولیو وستل سوي شاوخوا 15 مړي موندل سوي دي چې شپږ په کسان پکې د یوې کورنۍ دي. د دغې کورنۍ یو تن رحیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د کورنۍ کسان د امنیتي سرتیرو لخوا په نښه سوي دي او په خپلو کورونو کې یې په ډزو ویشتلي دي، خو پولیټیکل او پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړی وایي دوی سره په شاوخوا کې نور کورونه هم په نښه سوي دي او دغه مرګ ژوبله نور هم زیاتېدای سي. دی زیاتوي چې تېره شپه په باړه کې د کرفیو له امله خلکو ته د خپلو مړو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات و. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یوه ثابته سیاسي پروسه پیل سي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن جاسم السانی ویلي دوی دې ته تیار دي چې وبخشي دوی دې ته تیاری کوي چې د خبرو اترو د پیل په مخه ژر تر ژره د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. نوموړي دا خبرې د سې شنبه په ورځ په دوحه کې له خپل لیبیایي سیال سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. شیخ احمد بن جاسم السانی ویلي د دوی هدف دا دی چې له خپلو افغان وروڼو سره مرسته وکړي او یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې د ټولو یا لږ تر لږه د یو زیات شمېر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر بارک اوباما تیر اونۍ وویل چې دوی دواړه پر دې سلا سوي دي چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل سي. او د امریکا هغه پوځي به د پنځشنبه په ورځ د واشنگټن ایالت په یوې پوځي اډه کې محکمه سي چې په افغانستان کې د 1400 ملکي وګړو په وژلو تورن دی. رپورټونه وایي چې کچیری رابرټ بیلز مجرم وپیژندل سو نو د اعدام سزا به ورکول سي. پوځي څارنوالانو نوموړی رسمن تورن کړی دی چې د تیر کال د مارچ پر 11 نیټه یې د افغانستان په کندهار کې له شپې په دوو کلو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 ولسي وګړي وژلي. کچیری رابرټ بیلز ته یاد سزا ورکړل سوه نو دی به لومړی امریکایي عسکر وي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په خاطر اعدامېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي چې د دغه راپورونو تفصیل به پکې واوري. د پاکستان د سپریم کورټ له خوا د وزیر اعظم د گرفتاری حکم به څه پایلې ولري؟ د قانوني چارو یو کارپو وای
مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال چې د دې اثرات کم دي د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بمي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری د حکم او د طاهر القادری لخوا په اسلام آباد کې پر لانګ مارچ نیوکه کړي او دا د جمهوریت په ضد ګام بللی دي. د جمعیت علما اسلام سره اړلرونکي صوبایي غړی مولوي کفایت الله وای
آیا دا 14 تاریخ طاهر القادری ولی منتخب بیا دا سماعت په 14 منیونو فیصله ولی په 14 لارو فیصله مفسوګه ده شو دا څه خونه دا چې طاهر القادری زمکیانی او جج صاحب دا یو بل سره کوپریشن کولای.
بلخوا په بلوچستان کې د گورنر راج امریکې دل به په دې صوبا کې د امن او امان په اکله څه نتیجې ورکړي؟ د سیاسي چارو یو کارپو وای
ولچې بنیادی مسائل بلوچستان کې چې دي لا قانونیت کړي دا گورنر خو مخکښ
نه اوسه. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي. په دې خبرونه کې به له دوه سره سم په لمړی سر کې مشخص خبري اعلان ته ځو او له دې څخه به د سیمې پاړه تازه حال راټولو ورسره به تاسو سره پورونه هم ابرو او سندرې هم درته اورو. په لمړی سر کې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان د واز مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا اکرم خان سهار په خیر.
د تاسو سهار په خیر ډیر مننه.
مننه رابع اکرم خان. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی او دا هم ویل چې د کرای د بجلیګرو په کیس کې د سپریم کورټ لخوا د درېتنی جرګې چې 13 ورځ د نیب چیرمن ته حکم ورکړی و چې د وزیر اعظم په ګډون د ټول شپارس ککړ کسان ونیسي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د سپریم کورټ پر دغه حکم تر کومه حده عمل درآمد شوی دی او د نیب مشر څه وایي او سیاسی ګوندونه یا حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړی دي؟
احمدشاه تیر وروسته پاکستان سپریم کورټ د کرایې د بجلیګرو په اړه چې کومه ماده ده په هغه مقدمه کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د شپارس کسانو د گرفتارۍ حکم ورکړی و. د عدالت په وینا کې دی چې یو سړی هم بهر لاړو نو دا ټول ځنواري به په قامي احتساب دورو چې کوم چیرمن دی په هغه به وي. یاد دي احمدشاه چې سپریم کورټ په دیشم مضبوط د دولسم د کرایې بجلیګرو مقدمې فیصله کې ټول بجلیګرو معاهده چې وه هغه غیر قانوني ګرځولې وه. دا معاهده په فوري توګه د منسوخولو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې معاهده قانون کو خلاف بھی قانونی کاروائی ہو کرے شی ہمیشہ ددی فیصلے ورستو چدی پرون چ کما فیصلہ ہو شو نو پدی اڑے د سیاسی مشرانو اجلاس نہ چدی ان روان دی او بدی خبر اتری کی چھ مخ کے با سرنگ حکمت ملی چدی اب خبری ہی او س پدی اڑے د قانونی او چ کم آئینی ماہین دی طرف خبر اتری روان دی مل او کو کته امشاه نن بچ دې د سپریم کورټ کې رپورٹ وړاندې کیږي او د دې مقدمه بچ دې سبا له چې باقاعده به اوریدنه کیږي. د میډیا رپورټونو تر مخه چې په دې مقدمه کې ککړ خلک چې دي د غوی لټول لپاره چاپی والی کیږي خو تر اوسه پورې یو گرفتاریم چې دا هغه مخته نه دراغلی.
صحیح ډېر مننه رابعه اکرم خان زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم درې بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
زمو شغله مشال رادیو صغاوري او د مشال رادیو لاري د نننۍ خبريدونکو ځنګړو ونيز پروګرامونو لړلیک هم تاسو واوریدي. اسلام آباد کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله زمر سره د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه.
احمد الله، د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ کې لسګونه زره کسان اوسم په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته په ډیچو کې موجود دي او 13 ورځې ډاکټر طاهر القادری دوه ځله د لانګ مارچ ګډونوالو ته وینا وکړه. اوس تازه صورتحال څه دی چې 13 ورځې په ناوخت چې دوهم ځلې طاهر القادری وینا وکړه په هغه کې د کومې نوې خبرې وکړي او نن د خلکو څه حال دی او شپه په څه حال کې تیر کړه د دومره ډیرو کسانو؟
احمد شاه، څنګه تاسو د لانګ مارچ خبره وکړه؟ لا پښتنیم درې څلور وکړه. لومړی خو زه د خلکو د حال احوال خبره وکړم. اوس نه لږه شیبه وړاندې چې کله موږ په خپله لاړو د ډی چوک مخې ته چې کوم دا خلک لانګ مارچ کې ګډون کوونکي چې هغوی سره چې موږ خبرې وکړلې نو خلکو خو لومړی دا ګیلې شروع کړلې چې لکه دلته موږ ته ګرمې اوبه نشته دی، نه راته یخې اوبه شته دی، د چې کوم باتھرومونه دي یا تشنابونه دي هغه ډېر زیات کم دي. نو دې وجې نه موږ نه منځونه هم قضا شو، لکه چا اودس کړی چا اودس نه دی کړی. بیا د هغې نه پسل چې ناشتې دپاره هېڅ هم نشته دی، نه چی شته دی، ماشومان زمنګ دغه شانتي وګی ناستي ک کوم هوټل یو نیم خلاص می، ځکه چې زیاتره دکانونه بلکې زیاتره څه ټول دکانونه او هوټل چې کمی دي هغه وفاقي حکومت کم خصوصا داخله وزارت چې ویلو چې هغه بند کړی شي وي. نو هغه چې موږ ته هیڅ هم نه ملاوي ګنو ماشومان دغه شانتي وګی ناستي، خو زمنګ جذبي او چتی دي موږ به دې سونه زنه چې تر کله طاهر القادری موږ ته ونوي تر هغه وخت پورې موږ دلته ناست یو او زموږ د تلو څخه اراده نشته تر هغه وخت پورې. پاتې شو طاهر القادری د خبرې نو طاهر القادری چې 13 ورځ نه کم مارچ را رسیدلی دی او هغه تقریبا پرون یې دوه ځل خطاب وکړو، خو دواړه ځل خبرې چې وې تقریبا یو شانتي وي، لکه پرون سهار چې هغه کوم خبرې کولې نو هغه وروسته ځل مو هغه خبرې وې چې تر دې به موږ ناست یو په دې سی په اسلام آباد کې چې څو پورې زموږ مطالبات چې کندیدا منظور کړی شوی نه، ځکه چې په دې ملک کې جمهوریت چې کم دی دا صرف د غریب کس لپاره نه دی، دا صرف د یو خاص مخصوص سیاسی طبقې لپاره په دې ملک کې جمهوریت دی او داسې جمهوریت موږ مسترد کوو، ځکه چې تر څو پورې موږ دا غوښتنې جمهوریت حواله سره پوره نشي نو موږ د دې ځینې نه ځو. د دې نه علاوه د هغوی دا خبره هم پرون کړې وه چې هر یو ګوند چې دی هغه دلته موجوده وخت کې په حکومت برخه ده، هغه او دا ټول ګوندونه چې کوم دي دا په کرپشن کې ککړ دي، نو حکومت په مکمله توګه مفلوج شوی دی. بله دا چې حکومت د سپریم کورټ یوه فیصله چې کومه ده هغه هم نه مني، په فیصلو یې عمل درآمد نه کوي، نو داسې خو د عمل چې کوم دی دا نشي چلېدلی. یو کس چې کوم دی هغه سپریم کورټ نه اهل وګرځي، د هغې نه پس هغه لاړ شي او دوباره عماغه د خپل پیسو په زور باندې هغه دوباره الیکشن وګټي او بیا د دې اسمبلۍ برخه جوړه شي، نو دا خو جمهوریت نه شو بلکې په دې ملک کې عجیبه نظام روان دی چې څو پورې د دې نظام نه موږ دا خلک خلاص کړي او دا نظام موږ په مکمله توګه لرې کړی نه، نو تر هغه وخت پورې چې کوم دی نو موږ د دې ځینه نه ځو او موږ به دلته ناست یو او موږ به د خلکو له دې حق ورکوو، د حق وروسته به بیا موږ د دې ځینه مخه کوو.
شاه احمد الله، تیر ورځ دوی دا خبری وکړه د پاکستان حکومت په دې اړه آیا ځینې ګامونه پورته کړی دي یا دغه لانګ مارچ هلته شروع دی د دې د حکمت عملی لپاره د پاکستان وزارت داخله یا نورو چارواکو څه وینا کړی ده چې تر کومه به دوی ته اجازه ورکړي چې پر دې ځای کې پاتې شي؟
احمد شاه، حکومت چې کوم دی وفاقي حکومت خصوصا هغه خو تیره ورځ د سپریم کورټ د فیصلې وروسته هغه په خپل ځان باندې شو لګیا د خپل ځان لپاره هڅه کوي چې مخکې هغه څه دغه وکړي، خو ولې داخله وزارت چې کوم دی خصوصا رحمان ملک هغه خو په لانګ مارچ باندې لکه ډېر زیات نظر یې، نو هغه دا ویرا ده چې تر کوم وخت پورې دی دلته کینی بالکل دی ایثار شي، موږ بالکل په زور دی نه لري کوو دلته نه دی دلته ناست خپل پرام نه مطالبه چې کوم ده یا کوم مظاهره چې کوم ده دادی کوي که لږ شانتي توڑ پوڑ یا چا ورانه وکړو یا د چا ودانو ته نقصان ورسېدو، نو د هغې وروسته حکومت چې کوم بیا په سخت ګامونو چټولو باندې مجبوره شي او پاتې شو چې دا خلک د کېناستو خبر نو دی د ناستې موږ په زور باندې دی بالکل نه لري کوو، بلکې داخله وزارت رحمان ملک چې کوم دی داخله وزیر هغه دا هدایت هم ورکړو چې د خلکو دپاره دی د خیمو او دغه شانتې نور چې کوم انتظامات دي هغه د مور وکړلی شي، خصوصا ماشومانو دپاره چې د یخنۍ نه بچ کړي، چې ځکه چې خدای مکه دی د څه ناروغۍ چې کومې دي هغه ونه لګېږي. نو داخله وزارت خدا کوي دې نه علاوه هغه دا خبر هم وکړله چې دی دپاره د خوراک څښاک بندوبست چې کوم دی دا د مور وکړلی شي، ځکه چې دې کې ډېر زیات زموږ مین د خویندې ورونه ماشومان دا ټول چې دا پکې ناست دي، نو حکومت خدا وایي چې موږ دی له هر قسمه مراعات چې کوم دي دا ورکولو لپاره تیار یو، خو صرف دا یو خبره ده چې دا چې څنګه به پرام نه مارچ دی عمده قشانت به دی خپل دا مارچ ساتي ګډوډۍ به بالکل نه کوي، که معمولی هم ګډوډۍ وشو نو د هغې نه وروسته حکومت به یا په سخت ګامونو جتولو باندې مجبوره شي.
ډېر مننه احمد الله، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. د کرای د بجلیګرو په کیس کې د سپریم کورټ د تنې جرګګي 13 ورځ د نیب چیرمن ته حکم ورکړی چې د وزیر اعظم په ګډون د ټول شپاړس ککړ کسان ونیسي او د عدالت دی وړاندې کړي. دا چې د وزیر اعظم وکیل او د قانوني چارو کارپوهان په دې اړه څوای راځي چې ورته ورسو.
د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی جرګه د نیب چیرمن ته حکم ورکړو چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون د کرایې بجلیګرو کیس کې ککړ ټول شپاړس ملزمان ونیسي او سلیرش ګڼټو کې د رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د اورېدنې په وخت عدالت وینا وه چې دوی د څومره مودې راسې د دې خلکو خلاف د کاروایي ویلي دي، خو د عدالت په هدایاتو هیڅ عمل درآمد نه کیږي. د وزیر اعظم د گرفتارۍ حکم په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې اسلام آباد کې د ده د حکومت په ضد د طاهر القادری په مشرۍ کې احتجاج هم روان دی. مشال ریډیو چې کلا د عدالتي حکم په اړه د وزیر اعظم هاوس سره تماسونی ولو نو هغوی په دې اړه د تبصرې نه ډډه وکړه. البته د وزیر اعظم سلاکار فواد چودھری بیا د سپریم کورټ دا فیصله اوغندله او وی ویل
سپریم کورټ سمیت کسی عدالت کو اختیار حاصل نہیں ہے کسی بھی قانون میں کہ وہ کسی کی گرفتاری کا حکم دے.
د سپریم کورټ په ګډون هیڅ یو عدالت د اختیار نه لري ترلاسه چې هغوی د چا د گرفتاری حکم ورکړي، او د سپریم کورټ حکم غیر آئینی او غیر قانوني دی او دا داسې ښکاری چې د بل بنگلادیش اړخ ته معاملہ بیائی زوین چې د ټول آئین یې بیړه غرق کړه او هر چا ته معلومه ده چې دا یو سافټ مارشل لا ولګولې شو.
هر ایک کو پتہ ہے یہاں پر کہ یہ سافٹ مارشل لا لگا دیا گیا.
هم دغه پریکړه په اړه چې کله مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپو بیرستر باچانه ته پوسو کو نو دوی چې د سره به حالاتو کې څه خاص بدلون ناراضي بلکې وزیر اعظم سره لا هم ډېر لارې موجود دي. د زیاتوی
هغه دې فیصله خلاف اگر یو هم کولې شي بیل بیفور اریسټ څنګه چې ضمانت قبل گرفتاری هم کولې شي نو دا ټول د تخلا اپشن وسره شته، او که بیل بیفور اریسټ او شو نو دا غینه پس به دا کنفرمیشن کیږي دا ځان ته یو لاند ځان ته پروسیجر دی، نو زموږ خلک مشکلات
شتا مشکلات پکې ډوب شو او زما خیال چې د دې اثرات کې کم دی د ملک په نورو انسټیټیوشن په نورو ادارو باندې بمي
د عدالتي فیصلې په ضد کې چې کم نور خلک راځي هغه کې د واپډا او خزانه د نورو چارواکو نه سربېره د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین پخوانی وفاقي وزیر لیکت جتوئی او د خزانه سکتر سلمان صدیق هم شامل دي عدالت د نیب چیئرمین ته حکم وکړو چې د ټولو کسانو نمونه دې په ای سی ایل کې واچوي او د مقدمه اورېدنه د روانې میاشتې تر 19 مینیټې اوزنډوله د ذکر وړ ده چې په راجا پرویز اشرف تور دی چې په کال 2008 کې کله چې د واپډا وزیرو د کرایې په بجلیګرو کې غبن او خلا غلطې کړې دي دا د هم یادوي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د سپریم کورټ لخوا د عدالت سپکاوي کیس کې سزا شوې او نه احلاګر زول شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی په غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو د طاهر القادری په لوی لاریون او هم د دې لاریون پر مهال د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم ته په سزا ورولو سخت نیوکه کړي او د جمهوریت په ضد سازش بلل دي. د اسمبلی غړو له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې د طاهر القادری لانګ مارچ د پاکستان د آئین د شپږمې مادې مطابق د حکومت په ضد د بغاوت راپارولو یو ګام دی، نو په کار ده چې سپریم کورټ د طاهر القادری په ضد هم د آئین د سرغړونې په باب کاروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پراپور کې واوري.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د طاهر القادری د لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د کرایې د بجلیګرو په قضیه کې د وزیر اعظم د غریبتاری د احکاماتو جاری کولو په اړه تود بحث ترسره شو او د اسمبلی غړو د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او د سپریم کورټ په فیصله نیوکې وکړې او دا ټول حالات یې د جمهوریت په ضد یو سازش وبللو. او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د موجوده حالاتو د مقابله په لړ کې په یووالي ټینګار وکړو. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې سیاسي ګوندونه به په ګډه د جمهوریت د بچکولو لپاره قرباني ورکوي. او د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی مفتی کفایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د ډاکټر طاهر القادری د لانګ مارچ پر مهال د وزیر اعظم په اړه د سپریم کورټ په احکاماتو نیوکې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د خپلو سرګندونو په لړ کې مفتی کفایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشاد ریډیو ته وویل
نو څه خلکو داسې شته چې هغه یو ورځې لپاره هم د پاکستان د عوامو حکمرانی نه مني، نو اوس چې بالکل موږ روان یو انتخاباتو ته په دغه وخت د طاهر القادری دا ڈراما مختارنګ آیا دا 14 تاریخ طاهر القادری ولی منتخب بیا دا سماعت په 14 منیونو فیصله ولی په 14 راغله فیصله مفسګی دی شو دا څه خونه دا چې طاهر القادری زمکیانی او جج صاحب دا سب یو بل سره سره کوپریشن کولوري زمانی طاهر القادری سره ورک دا سوال دی چې طاهر القادری که طاهر کینی
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په کار ده پوز د غیر جمهوری قوتونو د ملاتړ نه ځان وساتي. د خپل د سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین وویل
د سپریم کورټ فیصله منظوره ده، خو د وخت انتخاب چې کوم دی نو دا د جمهوریت لپاره فایده مند نه دی. په دې وخت کې د فوج لپاره دا لازم ده چې د ډیر مودې نه پس د فوج عظمت بحال شوی دی، د هغې وقار بحال شوی دی. داسې یو فیصله نه ده په کار چې هغې کې د قوم عظمت او وقار ته چې کوم دی دچکه ورسي. عمران خان چې کومه خبره کړې ده، چونکې عمران خان هغه چلیدلی کارتوس دی چې د دینه مخکې چلولو هغه ناکام شو پوچ شو، او د قادری په سپورټ کې چې کوم دی نو دا خبرو کچه او چې چم وته په غوږ کې ویلې دي، نو نه به طاهر القادری چې کوم دی په دې حیثیت پاتې شي او نه د شاته چې کوم قوتونه یو په دې شکل کې پاتې شي.
او د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر عبدالله اکبر خان د ډاکټر طاهر القادری لاریون د آئین د آرټیکل شپږم مطابق د حکومت په ضد د بغاوت یو ګام وبللو او د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د آئین د آرټیکل شپږم لاندې دي د ډاکټر طاهر القادری په ضد کاروایی وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. بلخوا په رینټل پاور کیس یا د کرای د بجلیګرو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله د کراچی په ګډون د سنسوبې په یو شمیر شهرونو کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو له وجې د سنسوبې په مرکزی شهر کراچی او یو شمیر نور شهرونو کې د پیپلز ډلې غړو د نه په ماشام سړکونو تر راوتلې وه او د سپریم کورټ د پریکړې په ضد او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په حق یې نارې وهلې. د دغه مظاهرو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې واوري.
مظاهرین د نهه یا سه شنبه په ماخام د کراچۍ په یو شمیر برخو کې سرکونو ته راووتل او هوایي ډزې شروع کړې. دوی د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او ولسمشر زرداری په حق کې او د سپریم کورټ د فیصلې په ضد نارې وهلې. مظاهرینو په سړکونو ټایرونو ته اور اچولی وو او سړکونه یې د ټریفیک پر مخ تړلی وو چې له وجې یې د کراچۍ په ګلستان جوهر، کورنګۍ، قائد آباد، کیماړی، نازم آباد، گلشن ادید او یو شمیر نورو برخو کې کاروبارونه تړل شوي وو. د کراچۍ بندرګاه مخې ته راټولو شوو ځینې مظاهرینو خپل احساسات مشال رادیو سره په دې ټکو کې شریک کړل.
مظاهرے مقصد صرف اور صرف دار ہے چې منگا جمہوری خلق یو، زمنگا شیوا جمہوریت دے اور منگا خپل جمہوری اختیارات استعمال کو، منگا دا سپریم کورٹ اگر چیف جسٹس دا پیغام ور کو چتال ننی دا اوش رالو ننی دا دا خیال لالو چتال لوکادری پرون پخپل جلسے کے دا باقاعدہ بیان اور کو دا غی فوٹیج موجود دی چې سار تاسو پاسې نو انشاءاللہ دا گورنمنٹ بنی اور عمدہ کا شان دو چې سار منگ پاسې دو منگا دا اطلاع ملا شو چیف جسٹس آف پاکستان چې دے سپریم کورٹ آگا دا بیان ور کرے چې بھائی پی ایم صاحب دی ارسٹ شی نو منگ دا احتجاج کو چې بھائی دی شاته سمکا سید دی دی شاته ریئل چې کم فورس دی هغه سوق دی دا دی مونږ ته وخلی مونږ ته دا شکاری چې دا د ډیکټیټرشپ را مار کول دا پاره یو پیل قدم دی.
حکم چې غلط حکم ور کړی دی زمونږ وزیر اعظم راجا مونږ دا غي خلاف دا مظاهره کوو او ان شاء الله مونږ به ته هیڅ یو خبره مونږ کامیاب یو نه پریږدو. دا زمونږ پورا زم دی دا مونږ سٹارټ کړی ان شاء الله مونږ ودا جاری ساتو چې سو پورې خپل چیف جسټس خپل حکم واپس نه راغسی پورې زمونږ مظاهره جاری.
پاکستان کی دیدا فیصلہ اکڑے جی چی دا حکومت کلٹی کولو او حکومت جوڑولو طریقہ کار کچر ووٹ بینک اور یا بلٹ نہ علاوہ دگا کارو نہیں نبیادی منگتم ہوئے لے جی تاکہ منگم جمہوریت ووٹ او پنجہ سالہ پانچ سالہ انتظار کول پری دو اور منگم چکل زڑک واری منگم زو دا پارلیمنٹ گراو کو ٹرپل گنا چی دے زیاد عوام بوتلے شو.
د دین علاوه د سند صوبې په نورو خارونو حیدرآباد، سکر، لاړکانا، ټنډو محمد خان، بدین، خیرپور، دادو او نورو وړو او لویو خارونو څخه د ورته مظاهرو رپورټونه مخې ته راغلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې مرکزی حکومت د تیر یکشنبه په ورځ د گورنر راج یا د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړي. دا ګام له هغه وروسته واخیستل سو چې د تیر زیارت په ورځ د کوټې په عالمدار روډ په څو بریدونو کې شاوخوا سل کسان ووژل شول. وژل شوي زیاتره شیعه هزارګان وه. له دې وروسته هزارګانو د مړو له ښخولو انکار وکړي او د صوبایي حکومت د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. پوښتنه دا ده آیا د گورنر واکمنۍ به اوس په بلوچستان کې د امن او امان مسله حل کړل سي او که څنګه؟ همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
که څه هم د لسګونو هزارګانو وژنه د بلوچستان د منتخبه حکومت د لرې کولو سبب سو، خو د پاکستان سپریم کورټ له څو میاشتې وړاندې د امن او امان د مقدمې په فیصله کې صوبایي حکومت یو ناکامه حکومت بللی و. مرکزی حکومت تمه کوي چې د گورنر راج له نافذه کېدو سره به په بلوچستان کې د امن او امان وضع ښه شي، خو ځینې کارپوهان بیا د دې برعکس خبره کوي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر او د بشري حقوقو یو مبارز ظهور شاوانی هم یو له هغو کسانو دی چې وایي گورنر راج د صوبې د امن او امان مسله نشي حل کولای.
چیرې چې امن او امان مسله دی، امن او امان مسله کې مخکې بیخي ډېر خراب و، اوس هم شکون و چانس بیخي ډېر کم دی. ولې چې بنیادی مسائل بلوچستان کې چې دي لا قانونیت کړي، نو لا قانونیت
خو ځینې نور کارپوهان که څه هم له گورنر راج څخه سل پسله د امن او امان د ښه کولو هیله نه کوي، خو وایي د لرې کړل شوي حکومت په مقابله کې به لښت شسی. په کوټه کې خبريال او چیرونکي شهزاده ذوالفقار هم په دې فکر دی.
زما په اندازې دا دی سر امپرومنت به خامخا راځي. دا زما امید دی چې د سر شیان شدې زیرو تر راپورته سي 100% پورې سلو فیصد ته ولاړ شي. ډېر پرسنټ که ډېر فیصد او څلوېښت فیصد هم که دا دغه شیان بهتر شي زما خیال له مانه مانه لپاره ډېر لوی خبره ده.
خو زیاتره کارپوهان بیا وایي گورنر راج کېدلی سي د هزارګانو د ژوند په خوندي کولو کې لږ څه ګټور ثابت سي، خو بل طرف ته به دا د پاکستان فوج ته یو ښه موقعه په لاس ورکړي چې د صوبې د امن او امان واک په پوره توګه په لاس کې واخلي، چې دا به د مزاحمت کوونکو بلوڅانو او مرکزي حکومت ترمنځ شته فاصلې نور هم پراخې کړي.
عبدالحی کاکړو چې په بلوچستان کې د گورنر راج تر عمل کېدو وروسته د امن امان حالات ته کتنه کړې وه. وخت د سهار 9:30 بجې سو. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستانی وزیر اعظم راجب پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. د پاکستان د منهال جول قران تحریک د مشر طاهر القادری احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په خیبر ایجنسی کې په مرمیو ویشتل شوي شاوخوا 15 مړي بندل شوي دي. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یوه ثابته سیاسي پروسه پیل شي. د امریکا هغه پوځي به د پنج شنبه په ورځ د واشنگټن ایالت په یو پوځي اډه کې محاکمه سي چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو په وژلو تورن دي. او د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکو به نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبري وکړي.
دا مهم خبرونو سرټیکې مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس کتنه کوو د بلوچستان کورنۍ ورځپاڼو ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته ورسو.
دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اسی خو د نهې ورځ ډیره ګرمه ګرمه وه، خو په دغه ورځ یو غټ خبر د مخې ته راغی چې سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول د رینټر پاور یا کرای بجلی ګرو کیس کې د ټولو ملزمانو د نیولو حکم ورکړو او وی ویل چې دوی د عدالت ته وړاندې کړی شي. ادارې وایي چې په دغه موقع د لانګ مارچ کوونکي طاهر القادری وویل چې نیم کار وشو او نیم پاتې به سبا کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دا صورتحال یو دم را پیدا نه کړی شو، بلکې دا پاکستان د حکمرانانو د سلور شپې د وکالو د غلطو پالیسو نتیجه ده، ځکه چې دوی د ملک د اصولونو خو ګټه پورته کوي خو د ملک مسلو اړخته بیخي پام نه راګرځوي. او هم دا وجه ده چې نن د ملک کې دا صورتحال رامهیته شو. ادارې زیاتوي چې د دې صورتحال په تناظر کې ضروری ده چې ډیر په احتیاط سره قدم پورته کړی شي، ځکه چې موږ د ماضي د غلطیانو سزا هم تیرو لګیا یو. نو باید چې د ولس نور د امتحانونو نه خلاص کړی شي او چې د آئین او د قانون رڼا کې د راتلونکي لپاره یو غوره لار وټاکلې شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیک چې پېښور کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو مهم د پولیسو لخوا سکیورټي نه ورکولو له وجې په عارضي توګه ودرول د افسوس وړ معامله ده. او د دې مهم د ودرولو له وجې خاریو او کلیوالو سیمو کې په زرګونو ماشومان به د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شي. ادارې لیکي چې ماشومان د دې ملک مستقبل دي او پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو لپاره پولیس محکمې سره خو به نفری کموي، خو د دې مطلب دا نه شو چې پولیس محکمه پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو نه انکار وکړي. ادارې لیکي چې پولیس محکمه له پکار دي چې پیښور په مختلفو حصو کې تقسیم کړي او په مختلفو ورځو کې دا ټیمونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي، نو دا شان به دا معاملې په سنا سره ډول حل شي. ادارې اخیری کې لیکي چې پلارانو له هم پکار دي چې دا انتظار نه کوي چې پولیو ټیمونه به کور په کور راځي او د دوی ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي، بلکې دوی د خپل ماشومان نږدې هسپتالونو ته بوزي چې په وخت ورلا کتری ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی د پاکستان د منتخب وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ پریکړه شای دغه هیواد لاله ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس په راپور کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر په حواله لیکل شوی چې نوموړی غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري وساتل شي. د دواړو لیکنو غټکی هارون بچار ته اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې خپل یو مقاله د پاکستان د سپریم کورټ له لوري د درغلیو په یو مقدمه کې د دې هیواد د وزیر اعظم د نیولو پریکړې ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې راغلي د سپریم کورټ دغه پریکړه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د محمد طاهر القادری په نوم یو اسلامي خطیب چې د یو سیاستوال رول یې خپل کړی دی د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د واک د پریښودو غوښتنه وکړه. د ورسپانې په لیکنه د غدواړو خبرو د پاکستان دننه اندېښنې زیږولي چې کنه د دې هیواد طاقتور پوځ غواړي په جوړېدونکي عبوري حکومت کې خپل نفوذ ولري او په وسیله یې راتلونکي عام انتخابات وځنډوي. ورسپانه زیاتوي ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې د پاکستان مشر قاضي افتخار چودھری د قادری د لانګ مارچ په نتیجه کې په ملک کې له جوړې شوې حکومت مخالفه فضا څخه په ګټه اغستلو د ولسمشر زرداری له حکومت سره خپل زوړ حساب کتاب پوره کړ. ورسپانه کاږي د سپریم کورټ د پریکړې چې هر څه عوامل وي خو یو خبره یقیني ده او هغه دا چې لا ډېرې ستونزې د پاکستان په برخه کړي. بلې خوا ته رویټرز اجانس په خپل یو رپورټ کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر سینیټر میچ مکونل خپل لیکي چې وايي غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته 10,000 امریکایي سرتیري پاتې شي. سینیټر مکونل د خپل ګوند د سینیټرانو له وی وړې ډلې سره په تیرو نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر وکړل چې دا په تیره یو لسیزه کې د نوموړي دغه هیواد ته اووم سفر و. د امریکایي سینیټر د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره په افغانستان کې د یاد شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کول اړین وبلل او ورسره هیله وښوده چې په دغه جګړه کې د امریکا متحدان به هم ورته پلانونه ولري. رویټرز اجانس په حال کې د براک اوباما او حامد کرزي د تیرې جمعې ورځې د واشنگټن د لیدنې په یادولو سره لیکلي چې دواړه مشران موافقه شوي چې د افغانستان د امنیت ذمهواري په زیات سرت سره د دې هیواد خپلو ځواکونو ته حواله شي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو زر وتلو ته زمینه برابر شي او په ترڅ کې د اوباما هغه هوډ چې وایي د افغانستان اوږده او غیر مقبوله جګړه به پای ته رسوي عملي شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکا به افغانستان د څار ډرون الوتکې ورکوي. دا خبرې نوموړي په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره تر ملاقات وروسته کړې دي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي راځینامې په حق له خبرې کیږي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه مرزاده څخه واوري.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د ګلپورز اعلان وکړ چې امریکا به افغانستان ته د خپل استعمال لپاره د سار ډرون الوتکې ورکوي او د امریکایي ځواکونو لخوا د قیدیانو سپارلو پروسه به چټک کړي. دغه د واشنگټن د دورې وروسته د نوموړي لخوا لومړی څرګندونې دي. ورسپانه لیکي کرزی په بیا بیا ویلي چې په واشنگټن کې د امریکا د صدر سره د هغه د ملاقات نه تقریبا هغه هر څه ترلاسه شو چې د هیواد یې هیله لرله، چې پکې د بارنیو ځواکونو لخوا په افغان کلیوالو سیمو او کورونو چاپی د نه وهلو وعدې شاملې دي. د تیرې جمعې په ورځ د صدر اوباما سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال دغه اعلان مخې ته راغلو چې په راتلونکي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت چارې سپارلو بهیر د چټکه کولو، تر سپرلي د بارنیو ځواکونو چاپی ودرول او د قیدیانو سپارل تر امریکایي کنټرول لاندې ساتل شامل دي. ورسپانه د قیدیانو د سپارلو مسلې په حق لوایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه موضوع وه چې د یوې راضینامې باوجود هم امریکا قیدیان په خپله ولکه کې ساتلي. ورسپانه د کرزی د خولې زیاتوي چې د ملاقات نه خوشاله او مطمئن دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د خبري کانفرنس پر مهال د کرزی لخوا په اول ځل د امریکایي ډرون ذکر وشو چې افغانستان ته به ورکړل کیږي. افغانستان د ډېرې مودې راهیسې د ډرون الوتکو غوښتنه کوله. ورسپانه زیاتوي کرزی وویل دغه ډرون الوتکې به غیر مسلوي چې یوازې د افغان ځواکونو د څارنې صلاحیت به زیات کړي. د جاسوسي لپاره ډرون الوتکې په هیواد کې د طالب وسلوالو د معلومولو او ائتلافي ځواکونه په نظر کې د ساتلو لپاره استعمالیږي. ورسپانه لیکي کرزی وویل چې د الوتکو د استعمال او ساتنې لپاره به افغانانو ته تربیت ورکوي، خو دا یو ویل چې شمیر به څومره وي. کرزی دا هم وویل چې د ډرون الوتکو نه علاوه به افغانستان ته نورې استخباراتي آلې ورکړل کیږي چې د هیواد د هوایي او ځمکني خودمختاري د حفاظت لپاره به استعمالیږي. د نوموړي په خبره د دې نه علاوه هغه سره د 10 هلیکاپټرو او لږ تر لږه د 140 جازونو هم وعده شوې ده. ورسپانه لیکي د ګل تر مازیګره امریکایي چارواکو د راضینامې په هکله تفصیل ورنکړ چې افغان حکومت ته به کوم قسمه الوتکې ورکړل کیږي. رسپاړه زیاتوي اوس هم د دوانو هیوادونو ترمنز په یو مسله خبرې کیږي. هغه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې میشت امریکایي ځواکونو ته د افغان قانون لاندې معافي ترلاسه وي. رسپاړه لیکي کرزی ویل دغه فیصله به د افغانانو په لاس کې وي او لویه جرګه به پرې راغواړي.
ملیحا میرزاده و چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو په اړه تاسو ته د مقالې مهم ټکي اورول. اوس ورسېدلې د یو سندرې د هارون بچا په ژغ کې به سندره واورو. وروسته به تاسو ته نور راپور نه هم واورو.
دردیم پر ہر رسکن طرز ماں ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تھا زکن طرز ماں ہو گیا را اس پہ خبر تھا زکن طرز ماں ہو گیا را دردیم پر ہر رسکن در زمان ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر
د هارون بچا په ژغ کتاب سندر اورید. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. د افغانستان حکومت وایلی دی وروسته به د امریکا 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. د افغانستان د مالیې وزیر تیره ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د سوي موافقې له مخې تر راتلونکي یوه نیمه میاشتې پورې د امریکا 50 میلیونه ډالر مرستې به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال سي. نورحال محمد وی سمیم له کابل راکوي.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې لدی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکل د هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې لدی وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50 سلنه مرسته د ملي بودیجې لارې ولګول شي.
شروع اولین سال
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50 سلنه مرسته به د افغانستان د ملي بودیجې لارې ولګول شي. کچیرې له سلنه سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې لارې مصرف شوي پرتله کړو، لیدل کیږي چې دا شمېر له سلنه څخه 50 سلنه تلول شوی دی.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایي ادارې او خصوصي کمپنیو لخوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 550 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې د امریکا کلنۍ مرستې د 150 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم دې مسلې ته په ښه سترګه ګوري او وایي سره له دې چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې د دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. یو تن کارپوه
د افغانستان حکومت کې دنه یو پیچلی رابطه رامنځته شوی چې ښایي د افغانستان ټول فرصتونه او امکانات په اوبو لاهو کړي، خو سره له دې هغوی لکه څنګه چې واکمنه او سیاسي دستګاه ده بله لاره نشته او کم تر کمه ملي وړتیا، ملي بودیجه او ملي امکانات لوړ وي، خو په دې شرط چې د ټولنې اړتیاوې د یو پروګرام له مخې مطرح شي او له پروژې څخه څارنه وشي.
ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوي له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمې هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او د دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي. په تیرو یولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 50 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې ویل کېږي ډیری برخه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکړل شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په خوست کې د سیاسي ګوندونو، ټولنیز سازمانونو، مدني بنسټونو او قومي شوراګانو استازي وایي کچیرې په 2014 کال کې د شفافو او رڼو ټاکنو په باب افغان حکومت له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي، نو خلک به په دې ملي بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي. په دې اړه له خوست څخه د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل راپور کوي.
د خوست ولایت روڼ اندي قومي مخور، سیاسي فعالان او میرمنې وایي چې په ټولیز توګه خلک غواړي د شفافو او رڼو ټاکنو په بهیر کې برخه واخلي او له دې لارې داسې حکومت رامنځته کړي چې د خلکو د ارادو تمثیلونکی وي او د دې وړتیا ولري چې دا هیواد له مسلط بحران څخه وژغوري. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار وایي
اصل خلک غواړي چې داسې نظام او داسې حکومت رامنځته شي چې د خلکو د ارادې مظهر وي. بل فرصت دغه دی چې په خوست کې داسې زورواکي نشته چې جنگ سالاران و زورواکی وی چه سوک دی فشار لانده راولی و بلداش دلتا پا دی تیرو دوزل انتخاباتو که خلق دی دی پروسی سر هم عدد شویدی.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تنهی وایی چه پا تیرو تاکنو که در غلیو او دی نفوز لرون که و مالدار و نماندان و مداخلی لدی میلی بهیر سخه خلق ناهیلی کنیدی. نموڑه دی تاکنیز بهیر یا شمیر چالشونه پا دی توگه پا گوتا کبی.
خلق یو څه نه امید دي ځکه دلته په انتخاباتو کې درغلی وشوې دی. هغه درغلی په نتیجه کې خلک فکر کوي چې عامه سیم ارڅ چې کیږي هغه کې زموږ رایا چونه کوم تاثیر نه لري. یو ته د خلکو د مدیات تر تاثیر لاندې راځي، بعضې نور امنیتي مسایل چې په امنیتي لحاظ هم خلک تر تاثیر لاندې راځي چې خامخا کوم ستونزې په امنیتي لحاظ جوړې نشي.
سیاسي فعال مساجان زدران په نړیواله ټولنه او افغان حکومت نیوکه کوي چې دوی په آګاهانه ډول سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو ته ارزښت نه ورکوي او پر منفردو اشخاصو حساب کوي.
په مدني ټولنو، سیاسي احزابو، د نظر په خوندانو او هغه برخې د ټولنې چې تر اوسه پورې د هغه سره سالمه مشوره نه وي شوې باید د هغو سره مشوره وشي. په دغه خوځښتونو، نهادونو او په دغه ټولنیزو سازمانونو او سیاسي سازمانونو کې د خلکو هیلې په زیاته پیمانه څرګندېږي.
دا چې په دې ځای کې شته ستونزو او ننګونو ته په پام څرنګه کېدای شي په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره شي، د مدني ټولنې یوه تنه فعاله نادیه باوري داسې وایي.
په انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو کې او زیړې رکامې وی کړې ریشي، یعنی کلیو کې او زیړې ورته جوړې شي، خواندې وکړې شي، څګړون کوي. په خوست ولایت کې عامه پوهاوی د انتخاباتو په برخه کې البته د خوند په برخه کې ډیره کم ده که په دغه برخه کې علما او ته ګډون ورکړل شي تر څو علما د منبرو د میډیا او د مساجدو له لارې نه د خبرو کې خوند هم کړی شي سره وکاروي خلکو ذهنیتونه به آماده شي خوند به وسی خپل رائے به وکاره
کتون کې په دې باور د کچېری افغان حکومت د ټاکنو تر مودې پورې خلک د رښتینو عادلانه او رڼو ټاکنو په ترسره کې دوه ډاډمن نه کی نو ممکن یو داس نوې حکومت رامنځته نشي چې افغانان او نړیوالې په تمه دي.
او سو د جلال آباد پر لور د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز د موج او زموج مسولیتونه تر عنوان لاندې ورځنی سیمینار ترسره کړی. دا چې په دې سیمینار کې د خلکو پام کوم مسولیتونو ته واړول سو. په دې اړه مولر جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په راپور کې خبروي.
دغه سیمینار چې موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې جوړ شوی وو د ننګرهار په علماو او قومي مشرانو سربیره ورته ځوانان هم وربلل شوي وو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو مقالې واورولي چې د اکثرو موضوع یې د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسولیتونو ته متوجه کولو. د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز سلاکار شمس الحق هاشمزي هغه نقطې په ګوته کړي چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده او دوی ورسره د مبارزې په هوډ راوتي دي.
موضوع د سولې د مجادلې دغه موضوع ده او دومره د اسلام او دیموکراسي موضوع ده او درېمه د اسلام او د اعتدال موضوع ده څلورمه د ټولنیزو مکلفیتونو موضوع ده د اسلامي ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې او پنځمه د ښځو د حقوقو موضوع ده چې تاسو دوی دغه سیمینار هغه مفادات او ګټې د ځخه واخلي او خپل مسولیتونو په درک او احساس سره د نورو ته د ممبرونو د ټولنو او د نورو اجتماعاتو د لړ ځینې ورسې.
د ننګرهار د حج او اوقافو د دارالارشاد مدیر احمد ولی وایي چې علمای کرام کولای شي چې په ډیره خطوګه ولس خپل مسولیتونو ته متوجه کړي.
نن زموږه وطن کې جنگ دی پکې ډیره دارنګ بد حالت دی پکې يرغلونه دی پکې دغه په ارتباط باندې باید مونږه پوښو دا درکو فلن فلن په دې باندې خبر کوو د حل لارې چالي ولټو څنګه وکول شي مثلا د خپل ملک ته صلح راوړو د امن راوړو کوم خپل علماو ته متوجه شو خپل مشرانو ته متوجه شو ان شاء الله دا ټول مشکلات او ستونزې به حل شي. همدارنګ هر څلې خپل مسولیت درک
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیال نورزیال لودین وای سی چې په دغه سیمینار کې واوریدل دوی به په خپل چم گاون کې تبلیغوي.
دا کوم موضوع چې یعنی دلته مونږ یاد کړ لکه فساد اداري و د خزو حقوق او د اسلام لنګانه د اسلام اعتدال و دغه مونږ په خپل کلو باندې کې او په خپل وظیفه کې به نور ته تبلیغ کړو.
د مولانا سید الرحمن په نوم یو تن وایي چې په ټولنه کې اعتدال د اسلامي نظام جز دی او دوی به د منبر لاره خلک اعتدال ته وربول.
دا سم وایناوي چې دلته اوس په حال جریان لري او دا موضوع روانه ده چې اعتدال دی اګه د حزو حقوق ته دغه منګه په 1400 کال مخکې چې هغه د اسلام یو اصول دی او پیشه ده ام بیان کړی دی او کړیم دی او تبلیغ کړیم دی د منابر لري او به هم کوو.
د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز چارواکي وایي چې لنګرهار پرته په یو شمیر ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې په پاتې ولایتونو کې هم سیمینارونه جوړ کړي او د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کړي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
او سم د لوبو په اړه د پرورو د راپور پر لور ساس پام را ګرځم. په بنو کې آل پاکستان فوټبال تورنمنت شروع شوی چې د پاکستان د یو شمیر سیمو علاوه د قبایلی سیمو او د افغانستان د خوست لوبغاړي هم برخه پکې اخلي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو په ډګر آل پاکستان ڈی آئی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، ژوب او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان خوست نه هم لوبډلې برخه اخلي او د لوبې د کتلو دپاره روزانه د غلطه په سلګونه تماشبین راجمع کیږي. 13 ورځ اولنۍ لوبه د شمالي وزیرستان میران شاه خان کلب او د بنو ینګ 11 ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه خان کلب د صفر په مقابله کې په یو ګول سره د غلوبه په خپل نام کړه. دویمه لوبه د میران شاه پی 11 او کرک ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه پی 11 د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو سره بریا ترلاسه کړه. د دې ټورنامنت ارګنایزر اسرار خان وایي د ټورنامنت جوړولو مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالۍ په طرف متوجه کړي.
دې ټورنامنت میر دا مقصد د ان شاء الله ولزي چې د بنو دګری بوندا چې میر بهترین فوټبال شو کو یعنی بنی علاقې چې مدو بهترین علاقې دو او امن پرس خلک دا او امن خوشحالي ټول پاکستان د کبایری علاقې پاکستان کونه کونه ناشش پلیرون ردری می او دا ټورنامنت شل لګیا دي حصہ وخلي.
د میران شاه خان کلب ټیم کیپټن رحمان الله وای د میچ په ګټلو سره ډیر خوشاله دي. دوی او په وزیرستان کې د فوټبال ډیر ټیلنټ موجود دی خو ورته سہولتونه هیڅ نه دی ورکړل شوی.
میش ته مشای د پوره د عوام د پوره فوټبال وکړلو چې عوام خوان ونه وخدي دینه او میر څنګه بس حالات یو داسې سوي داس خوان نه شته دي کمی څنګه لا تر تا ګرو تاک داسې ډیر مشترکه مسله وي او میش د سمرا عبدالتا پلیرون دي د غونټه پاکستان چې سمرا زینه دي میش لکه په شله بدلی یا له بیجی اکثر په ډیپارټمنټ می ډیر کلی نه کړی دي. میش ته ګراوند یو ډیر غټه مسله ده چې میش ته ګراوند نه حل شي. میش له پاکستان له پوره مخ څخه وکی میش باندې خلک نه ډیر خوشحالي او میش په دامه باندې ډیر خوشحالي دي. میرو هټر
ینګ کلب بنو کیپټن زبیر محمد وای پنن حالاتو کې د بنو فوټبال کمیټې له طرفه په خپل مرستو سره دومره لوی ټورنامنت جوړول د ستاینې وړ دی.
ټورنامنت کمیټې ډېر شکر گزار یم چې دا قسم ټورنامنت د شای موقع لکه میش د پوره ښکای اپ مې قسم دې تاسو فند سند دی ملو شوې او بلوان دې پر دې د شغل جوړ کړل لکه څنګه چې نن لاګیا دي د مکی دي سدي د سرګرۍ هغه حالاتو کې د ټورنامنت ته دیتا یو عوام دې پر دا شو کوي حکومت دې پر چې دلته هر څه سیفټی دي او هغه نه پسلو بچ کومه اوسلا لوبه زبردست هر جیت وی پکې چې کوم گیم اوسې لکه د زمونږ خپل ځان د پاره نه ک مونږ عوام د پاره کوشش عوام خوشاله شي په
د بنو زلی سپورتس افسر انور رشید چې د لوبې د کتلو د پاره راغلی وو مشال ریډیو ته وې د غیوا ډیره مثبته سرگرمی ده او د انتظامی له طرفه چې څومره کېدلې شي ورسره به مرسته کوي.
لکه ډیسټریکټ کوارډینیشن افسر صفا ویلې چې تاسو لوبې کوي پښ به امداد کوم اوس مطلب ده چې ګراوند مې دي ته فری ورکړه ده فیسیلیټیز کمرې چینجینګ روم چې څومره مینا کوي بهرل دی وېس بیا دې ډی سي سره خبره کوي چې هر دې ته ډېر مالی امداد سیم رکھائی میز پا 18-19-20 مدے پا پشاور سے یو دے ملک ساتھ سپورٹ ٹرسٹ والا سو پروگرام دا پیغے سے بیسے دا خبر رکھاؤں چی میز دے گے نصر دیتا انمات رکو دا کسون لگیا دی خلق و رمزگر سیم را خلق رمون دا ٹینشن ختم دا
دا یدوان دا چی دا گا ٹورنامنٹ دا 2012 کال آخری میاشتے شل منیٹے سخا پیل شوے دے چی دارا روان فروری میاشتے تر نیمائی پورے با سر تا ورسی.
زمو شغ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د لومړي سارني خبرونه د سلام پښتونخوا د پای په شیبو کې د حافظ گردش په شخ کې د غسندره واوري ورسته بیا خبري غړي پیلو
بنگړي والا ټوله بیا پکلې راغلا بنگړي والا ټوله بیا پکلې راغلا سنگ بنگڑی والا مند کلی تزم تالو تزم تالو تاس کے وٹے وگم بنگڑی والا مند کلی تیر لوٹ دے اختر لوٹ دے اختر دش بو زیر بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والے تش دخلے سلامان خست ہوئے ہو رختیا زڑشو دستر گرا پہلو خداس دا چیر دا بیا پر کمو نا بلا دو کچھو سرکڑوں بنگڑی والا توڑے بیا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا والا تھوڑے
چل لرز موند کلی بخوان خروف کارشوان